سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو موږ کله ساتي راډیونه اوري اوس د زړه ډی خبرونه څلور ورځې ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نسی او شپږو مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپات دول شپږ نوي خبري مجله په خبرونه پیلو د طالبانو لوري د ژوندیو دا ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیونی خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز نن دا خبرو کړی دی او په بیان کې په دې اړه شوور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه په بدې پایلې ولري. هلمند څلور ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خبرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه خپرول دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وي. د طالبان تر واک لاندې بختر خبري اژانس څرګندوي چې د مالیه به د دسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پر اوس کال چین ته د څلر شپیتو میلیونو ډالرو پرځخ صادرات لرل. چین یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لکټر لګل سمیل شي ځواکونه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې برید تیر مخام پیل شوی وو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي چې د نوملنیو معلوماتو پر بنسټ لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پی د دې بریټ مسولیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز یې دا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ لسالۍ کې د ټي ټي پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وژلې و. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبې یا دوشنبې په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکی پر شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانین ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د اکتوبر په 23مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگتن د چاشن به پورس خبرو کړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیری په روسیې کې ځای پر ځای شوې دي. د امریکا د فوازیر لوئټ آستین وایي چې څوړونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المدین تلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المدار تلویزیون چې بیا د خصبا په سیمه کې د خپل حکمرمین واسام قاسم د وژلو خبر ورکړی ویلي دي چې دغه تلویزیون د حزب الله ډلې پورې تړلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر بمباری مخکې د سیمو خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان او هند الف لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. افغان لوبډلې پچې ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطلب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. خو دغه فشارونه ولې پایلې نه لري؟ باندې په راپور کې درته وایم. ولې خلک له افغانستان اوسي؟
ایشیم نو نکور کراګانې ګډېرې وي د برق دینو نه ډېر ولو چې هغه د موږ د وس نه بهار ول.
خو دغه کسان چې ګوندې وي هوادونو ته کډوال کیږي هلته ژوند څنګه ده او کبیر ترستانه شي په افغانستان کې ژوند هوسا کیږي او کنه وړاندې پر راپور کې درته وایو. له دې سربیره د افغان هنرمندانو ژوند ته تم کیږي
منگا اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
دا د هنرمندانو شکایتونه به هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. د امریکا ټاکنې په اړه باندې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو سفری د سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې لا ټولنې او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک پګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. تفصیل خطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 23 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خزو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک دی. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان خزې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په 14 سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د خزو د حقونو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي کونه شتات کی د شیخول کو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. افغانستان د هندستان په وړاندې توپوهنه غوړه کړه. د اسیا ایمرجنګ جامپا دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندستان الف لوبډلې په وړاندې په چوګټل او توپوهنه غوړه کړې ده. د غسیالې چې نن جمعه د عمان په قربت توپ ترسره کیږي د کابل پر محل شپږ بجې پیل شوې. د دې لوبې ګټونکو لوبډله به د اکتوبر په 20 نیټه د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې پایلو به ولوبوي. په نننۍ سیالي کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، علي محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه باندې جزئیات هم درکو. خو سرزو د کډوالو راپورته د کډوالو نړیوال سازمان وايي د اکتوبر په نومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل سنا کاکړ نور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15مې نیټې 1.5 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 400 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د IOM د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل.
زه تاګر لامل دا ایشیم نو نکور کرا غانې ګډېرې وي د برق بلونه ډېرو له چې هغه زمونږ د وسن بهار ول تقریبا 15 زره روپۍ د کور کرا او برق بل جوړې ده. نو دا به موږ څونه پیدا کول چې د برق بل هم ورکو او خپل وړو او د کور خرڅ هم چلوله.
خو دا رسنه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګڼو ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وایي
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری ته کې دي که دا ته پوره کولای نشو. دا سر یو زمينه د کار ځم نه د برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطر مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15مې را په دی خوا نږدې 1.5 لک افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2.5 لک یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,6,569 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
وړاندې به منځني ختیځ ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورځو د امریکا را روانو ټاکنو ته. الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت کې رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. دا چې دا سیستم څنګه دی، صفی الله ستانګزی په دې راپور کې په دې اړه جزئیات راټول
کړل. د 2023 کال د نومبر 15مه د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای گیری کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای گیری دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. کچیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح وا د خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو غاڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بے باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی کې یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکن ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکي په خبرونه کې اته ونه وکړه، افغانستان د هند په وړاندې توپهنه غوړه کړې ده. د آسیا د ایمرجینګ جام په دوی منی ما پایلوب کې د افغانستان الف لوب ډله د هندستان الف لوب ډلې په وړاندې په چي وګټل او توپهنه غوړه کړې ده. د غسیالي نن مخام شپږ بجې پیل شوې د عمان په کوربه توپ باندې، او د دې لوبي ګټون کې لوب ډله بعد د اکتوبر په شپږ وشتمه نیټه د سریلانکا له الف لوب ډلې سره پایلوب کوي. په نن سیالی کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته هم درکړو. اوس راځو یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په نیت رسیدلی دی، چې د منځني ختیځ شخړې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلنکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مند دی. تفصیل احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړي حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د وی ترګری ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړې ده. دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلنکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلنکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته به ترګری ډلې په توګه پیښنی. بلنکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. شاغل بلنکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه زیات کړل، چې له عمله 12 لک خلک د خپل کورونو پر شډو تاړ شوې دي. انټونی بلنکن وویل چې په لبنان کې د ملکی تلفات او مخنیوي باید وشي او د لبنان پوجان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وای چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه پولیسکونو سره بيځای شوی اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د تخوندیو له عمل خپل کورونه پریشي دي بیرته خپل کورونو ته ستانش.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان هنرمندان وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شو محدودیتونو نه هلي کړی دي. توی ازادي رادیو سره په خبرې کول لخپل هنر د لری کېدو لامل دوی مایوس دي او لروهي رواني ناروغي سره لاس کړوان دي. نن د اکتوبر 15مه د هنرمندانو لا نړیواله ورځ سره برابر ده. تفصیل په دې اړه سنکا کړنورو.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برماتن
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساسودن یک بخش اساسي از هویت ما است.
سندرغړې پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللې، له خپل کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 16مه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو سره او 328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګري څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دی ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منه دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دی بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پانسي څخه فارغ شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وای له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وخی ځکه هغه اړه د درانه کارونه تر سره کړی. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیل بیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم دی هنر او هنرمند ورځ لرو. زما چې دی کې خو وختمو کې سپین شو چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ. هغه ورځ چې به ساري الژیو انګیرونو باورونو د مغولس تقدیر ولج کړای دا هنرمند په کلمو کې و پتو دی نشوي. هنرمند پس اسانی سره ساره و نشو کله.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي. د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم وتړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پښتو خبری مجلې روستی راپور درازو یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو الیز غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د یادولو ده چې د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د نړۍ دا پخوانی او مشهور سوک وهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله کلی د پیروزی په نوم دی ورزشی لوبخالی د جوړول په مخه کابل ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکی محمد علی کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي، له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رښتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه غا هیواد کې ورزشی استیدیوم جوړوي یو عجیبه کار دی. خوزه د یوی ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو حقوقو نی وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخه لوبغاړي وحید نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د غغلی علی څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پرزش بره کې د امارت اسلامي چارواخو څخه یو غوښتنه وکړه چې د برخه کې محدودیتونه لري کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن می پورز د اقرب د میاشتې په دریمه کابل ته رسیدلې چې د پیروزی په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوی چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په 9مه د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
دا پښتو خبری مجله پای ته ورسیدو. د دری خبری مجله